خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوي زما د هیڅ سرنوشت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې لیما ستانګزی د لوګر ولایت د مرکز پل عالم اوسیدونکې ده. لیما وای چې د کورنۍ څو تنه غړي د دې سیمې د ابراهیم خیلو په ښوونځي کې زده کړه کوي، خو کله چې له یولسم ټولګي څخه زده کوونکي دولسم ټولګي ته بریالی شي نو له دې امله چې دغه ښوونځی دولسم ټولګی نه لري باید د بل کلي ښوونځي ته ولاړ شي. لیما وایي ډېر نجونې له دې امله چې کورنۍ بل کلي ته د زده کړې اجازه نه ورکوي له زده کړو پاتې کیږي.
لوکر ولایت مرکز نا
اتا سستونز اتسدا
دمستون زدا ودا کی مونگا یو مکتب تا پن مندے نا فانی ابراہیم خیل تری ولسم پوری سنفون لاری بل ولسم دولسم نا لاری او دولسم چیدا اغی نو جوڑوی زکا تے مارس توجہ اس سال تنا دا
د ابراہیم خیل د نسوان خوانزه ول مخ کوم استونز وا
دو دسی طالبان اور ورکو خلکم دسی جنکی انے پریکو دی مکتب تا بل ورنا
تاسو د دې مسالې په اړه د ښوونځي استادانو سره خبرې کړې دي؟ دا تاسو ته ستونزمنه خبره ده چې بل ښوونځي ته تاسو زده کوونکي سي پارچا شي؟ په دې ښوونځي کې تاسو درس وایي که څنګه؟
نور
څه ستونزې دي په دې ښوونځي کې؟
نور ستونزه دا ده چې تر لسم پورې صحیح کتابونه لري او صحیح کتابونه نه لري. شاګردان ته وایي چې ځان ته مختل وخت دی په پیسو باندې بازار کې وخت دی. اما داسې خو نه کېږي یو مکتب چې وي نو باید کتاب هم ټول شی مجهز وي.
دا ښوونځی مسلکي ښوونکي لري؟
ولا داسې استادان هم نه دي خو بیا هم ښه دي. ته په دې اطراف کې وګورې دا بیا هم وګورې بیا هم ښه دي که نه داسې استادان دي کل یو یو
منګ د لوګر ولایت د پل عالم د ابراهیم خیلو د ښوونځي د زده کوونکو د دې ستونزې په اړه د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست لوایانت شاپور عرب سره مرکه کړې. تاسو په دې اړه د دې مشکل په اړه څه وایي؟
د دې ستونزې په هکله وایم چې د قلعه ابراهیم خان د انجنونو منځنۍ ښوونځی لس کاله مخکې تاسیس شوی په پاخه او اساسي ډول یو ودانۍ لري. په دې ښوونځي کې له لومړي ټولګي نیولې تر نهم ټولګي پورې شاوخوا 300 انجونې په یو وخت کې زده کړې کوي. د دغه خورګۍ د غوښتنې په حق له وایم که چیرې دوی مخکې خپل غوښتنلیک د پوهنې ریاست سره شریک کړی وای نو انشاءالله د لوګر د پوهنې ریاست په بشپړ توګه آماده دیول ده چې دغه منځنۍ ښوونځی د لیسې کچه ته لوړ کړی وای.
یعنی تاسو د یوې زده کوونکي په غوښتنه سره هم دا کار کوئ که نورو کسانو تاسو نه دا مسله غوښتي؟
لومړی د سیمې خلکو ته پکار ده چې په دې حقله په خپل کلی کې یو غونډه وکړي او د دې غونډې هغه تصویب دی د پوهنې ریاست ته واستوي. نو که چیرې د سیمې خلک په دې حقله خپل غوښتنلیک د پوهنې ریاست ته وړاندې کړي نو انشاءالله د لوګر د پوهنې ریاست په بشپړ توګه آمادګي لري چې د نجونو دغه منځنۍ ښوونځی د راتلونکي 1400 کال لپاره له منځنۍ ښوونځي څخه د لیسې کچه ته لوړ کړي.
عرب صاحب، تر اوسه داسې ستونزه تاسو ته نه ده راغلې؟ تاسو له دې مشکله خبر نه یې؟
تر اوسه پورې په دې برخه کې د نوموړي سیمې اوسیدونکو زده کوونکو او ښوونکو هیڅ ډول په دې برخه کې زموږ څخه غوښتنه نه ده کړې.
د څه ویل شوي چې پخوا دغه ښوونځی د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوی مو او بیا وروسته تر هغې رغول شوی دی او بیا یې ارتقا کړې ده، څنګه دا تر څوم ټولګي پورې دې ښوونځي درلودو او وروسته تر هغې بیا دا چې ورغول شو تر څوم ټولګي پورې ارتقا ورکړه؟
دغه ښوونځی لس کاله مخکې تاسیس شو. د تاسیس کال په لومړی کې د لومړنی ښوونځی و، وروسته له هغه څخه دغه لومړنی ښوونځی منځني ښوونځي ته لوړ شو. دوه ځلې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې وسوځول شو، چې لومړی ځل چې کله وسوځول شو د لوګر د پوهنې ریاست پر سهار اقدام وکړ تر څو دغه ښوونځی له سره ورغوي. کله چې د لوګر د پوهنې ریاست دغه ښوونځی له سره ورغوو نو دوهم ځل لپاره دغه ښوونځی بیا وسوځول شو، چې تر اوسه پورې دغه ښوونځی په همغه حالت باندې پاتې. د لوګر د پوهنې ریاست په دې برخه کې څو ځلې دغه موضوع د پوهنې وزارت او مرسته کوونکو مسؤولو مسؤولین سره شریکه کړې تر څو د دې ښوونځي د بیا رغولو لپاره بودیجه پیدا کړي، خو تر اوسه پورې موږ بودیجه نه ده پیدا کړې په دې برخه کې تر څو دغه ښوونځی له سره ورغول شي.
څومره بودیجه اټکل شوی چې د ښوونځي د رغول لپاره باید موجوده وي چې ښوونځی ورغول شي؟ د څه تاسو اټکل کړی؟
شاوخوا د دغه ښوونځي ودانۍ د 1,000,000 افغانیو په لګښت زیان رسیدلی دی. که چیرې 1,000,000 افغانۍ د کومې مرستندوی موسسې لخوا له دې ښوونځي سره مرسته وشي نو دا ښوونځی به انشاءالله د پخوا په څیر به په اساسي ډول ورغول شي.
نو د پوهنې وزارت وایي چې دغه بودیجه نه لري، تاسو ته نشي درکولی؟
د پوهنې وزارت تر اوسه پورې د دې ښوونځي لپاره په دې برخه کوم ځانګړی بودیجه موږ ته نه ده رالېږلې.
تاسو جدي اقدام کړی؟
بلې، په دې برخه کې زه ځل وړاندیزونه کړي خو تر اوسه پورې وزارت لخوا کومه بودیجه په دې نوم نه ده راستول شوې.
یوه بله مسله چې دغه زده کوونکي موږ سره طرحه کړي، هغوی ویلي دي چې په دې ښوونځي کې مسلکي ښوونکي نشته، دا مسله څومره تاسو تاییدوئ؟
د دوی ستونزه د مسلکي ښوونکو د کمبود په برخه کې زه تاییدوم. البته دغه ستونزه د افغانستان په کچه تر ټولو غټه ستونزه ده. د دې ستونزې د حل لپاره موږ په لوګر کې علي دارالمعلمین تاسیس کړی چې پیلن د همدغه منځني ښوونځي ښوونکي په دغه دارالمعلمین کې تزده کړلاندې دي. انشاءالله د دې پرغه سره به د دغه ښوونځي د مسلکي ښوونکو د کمبود ستونزه به هم په راتلونکي کال کې له منځه ولاړ شي.
او ایمنګه دغه اوریدونکي دوی ویلي دي چې د کورنۍ شاوخوا دیالس څوارلس کسان جونې په دغه ښوونځي کې زده کړه کوي. هغه وایي چې دوی له یو شمېر نورو ستونزو سره مخ دي، مثلا وایي چې هلته کتابونه هم نشته او نجونې تر یولسم صنفه درس وایي یا تر یولسم ټولګي وروسته تر هغې مجبوره دي چې نور ځایونو ته د لوست لپاره لاړ شي. تاسو څه وایئ چې دغه ستونزې باید څنګه هوارې شي؟
ګران خورګۍ، د کتابونو د کمبود په تړه وایم چې د لوګر د پوهنې ریاست تقریبا لس ورځې مخکې د مرکز ولسوالۍ په ټولو ښوونځیو تدریسي کتابونه ویشلي، چې په ویشلو سره د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه حل شوې ده. د همدغه قلعه ابراهیم خان د سیمې تر څنګ د جویک په نوم د نجونو یو لیسه هم شته چې د همدغې سیمې البته خویندې زه وینم چې همدغه لیسې ته راځي او خپلې زده کړې همدلته کوي. یو بله ستونزه هم ده چې دغه د قلعه ابراهیم خان سیمه یوه کوچنۍ سیمه ده. که چیرې زده کوونکي پوره شي په لسم یولسم او دولسم ټولګي کې بیا هم د لوګر د پوهنې ریاست آماده دی چې د نوي کال لپاره دغه منځنی ښوونځی د لیسې کچې ته لوړ کړي.
یعنی دا منځنی ښوونځی د دوی خوایي چې دا تر یولسم ټولګي پورې
د لوګر د پوهنې ریاست په پلان کې البته دغه منځنۍ ښوونځی دی او د منځنۍ ښوونځي د تشکیل له مخې دغه ته ښوونکي استخدام شوي. که چیرې بیا هم
یعنی تر نهم ټولګي پورې دی؟
بله، لومړی ټولګي نه ولې تر نهم ټولګي پورې شاوخوا څلور سوه زده کوونکي.
په هر صورت ول انجونو ته د لوګر ولایت انجونو ته ښایي دا به ورته مشکل وي چې په هغه یو ولایت کې، ځکه چې دایمنګ اطرافونه تاسو پوهیږئ چې مخصوصا انجونو ته محدودیتونه ډېر دي، نو دا به ورته سخت وي چې د بل کلي ښوونځي ته لاړ شي. تاسو خپله ولې دا اقدام نه ده کړی؟
د لوګر د پوهنې ریاست البته د الکانو تر څنګ د انجونو لپاره هم د زده کړې ټول زمينه برابر کړې ده. د محل په لوګر کې شاوخوا د انجینرو لپاره سلیوس لیستې شته. دغه بل کومه لیسه چې دغه ښوونځي تر څنګ موقعیت لري د هم نګدې لیسه ده او ان شاء الله د کومه خاصه ستونزه به د دې پراتلو کې زه فکر نه کوم چې وي.
نو یعنی د ترانسپورت له لحاظ او نور مشکلات تاسو فکر کوئ چې نشته؟
هیڅ ستونزه نشته. تقریبا دغه لیسه چې د جویک په نوم دی د همدغه کلی په و کیلومتر کې موقعیت لري.
خو په هر صورت کده دا قسم خلک تاسو نو غواړي نو تاسو به د خوانځي ته تر لیسی پورې ارتقا ورکړي؟
بله، د لوګر د پوهنې ریاست مدد کچره د دغه سیمې خلک په دې برخه خپل غوښتنلیک د پوهنې ریاست وړاندې کړي، نو د لوګر د پوهنې ریاست په بشپړ توګه آمادګي لري چې دغه منځنۍ ښوونځی د 1204 کال لپاره لیسې کچې ته لوړ
کړي. یعنی تاسو ژمنه کوئ؟
بله، سل په سل کې موږ ژمنه ورسره کوو، خو په دې صورت کې چې خپل خلک د دې غوښتنه وکړي.
او مهرباني عرب صاحب، کور ودان، ورځ په خیر. بله، مهرباني.
او پای کې یو غوښتنه سه؟
مهرباني.
په پای کې یو ځل بیا زه د لوګر له ټولو قدرمنو اوسیدونکو څخه هیله کوم، مخکې تر دې چې دوی د پوهنې په برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، موږ د ستونزو د اورېدو او د لوګر د خلکو د غوښتنو ترلاسه کولو لپاره یو ټلیفوني شمېره پاله کړې ده. مخکې تر دې چې د لوګر قدرمن اوسیدونکو یا ګران زده کوونکو خپلې ستونزې له رسنۍ سره شریک کړي، یو ځل د پوهنې ریاست سره هم شریک کړي، نو ان شاء الله دوی ستونزې
ته ډېر ښه مهرباني وکړي. موږ پروګرام له لارې خپله دغه شمېره کتاسو
ستونزې ته به په وخت سره رسیدګي وکړی شي. دغه ټلیفوني شمېره ده البته 0092 94 40. زموږ د لوګر اوسیدونکو کولی شي چې په دې شمېرې سره اړیکې ونیسي او خپلې ستونزې چې د پوهنې په برخه کې ولري مطرح کړي.
ایله ده، ایله ده. خدای دې وکړي چې دغه زده کوونکو ستونزه مواره شي. عرب صاحب، ورځ هم په خیر. ډیره مهرباني. کور ودان، ژوند دې مهرباني. خدای پاک. تاسو هم کولی شي خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0292 92 90.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ملما مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین دی. له ښاغلی سنگین سره به په دې پروګرام کې د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت د نصب شوې سپوږمکۍ په ګټو او د مخابراتو خدماتو په فعالیتونو خبرې وکړو. ډیره مننه سنگین صاحب چې موږ د خبرونه ملمنه شوي.
تشکر
تاسو ته. سنگین صاحب، د افغان چارواکو د ټلیفوني مکالمو د مسؤلیت لپاره تر اوسه څه کارونه شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی غواړم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم. البته د افغانستان د اساسي قانون په اساس سره زموږ د ګران هیواد د ټولو وګړو ټلیفوني مکالمې باید مسؤلې وي، یوازې افغان چارواکي نه بلکې د ټولو وګړو. په دې وروستیو وختو کې ځینې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان د وګړو مکالمې د امریکا امنیتي ادارات لخوا د دوی مکالمې ثبت شوي.
بله، بیا څه اقدامات شوي جناب وزیر صاحب؟ هغه راپورونه خپاره شول چې امریکا تقریبا میلیونونه مکالمې په افغانستان کې اوریدلي.
نو هغه اقدامات وشول، تاسو به اوریدلي وي چې دا موضوع د افغانستان د کابینې په جلسه کې مطرح شوله. په دې برخه کې کورنیو چارو وزارت او د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وظیفه ورکړه چې هغه سیستم چې پخوا د کورنیو چارو په وزارت کې نصب شوی و او د هغه څخه باید د مواد مخدر یا د قاچاقبرانو په نیولو کې د هغه څخه استفاده شوې وای. زموږ په یقین سره د هغه سیستم څخه په استفاده سره د افغانستان د وګړو مکالمې هم اورېدل شوې وي. نو په همدې خاطر د کابینې فیصله دا وه چې هغه سیستم باید وتړل شي. او هغه سیستم اوس تړل شوی دی. نو اوس په هغه توګه لکه پخوا چې لاسرسی و د افغان وګړو مکالمو ته، اوس هغه لاسرسی نشته.
نورو چارواکو وویل چې د سلام مخابراتي شرکت په وسیله مو د ځینو لوړپوړي چارواکو مکالمې مسؤلي کړي چې په هغه کې ولسمشر د کابینې غړي او ځینې نور لوړپوړي چارواکي راځي. اما دا اندېښنه هغه وخت ښودل شوې وه چې هغه چارواکي چې نور مخابراتي شرکتونه ګټه اخلي، د هغوی مکالمې لا هم مسؤلي نه دي.
نه، وروسته له دې چې دا د کابینې فیصله وشوه او هغه تطبیق شوه، اوس موږ ټولو ګرانو وطنوالو ته اطمینان ورکوو چې د دوی مکالمې څه چارواکي څه د هېواد نور وګړي د دوی مکالمې مسؤلي دي.
علت دا و چې کورونا چارو وزارت هغه وسیله چې نصب کړې وه چې د هغو په وسیله د قاچاق خوړونکو مخه نیوله، هغه د دې لامل شوی وه چې د خلکو غږونه واورېدل شي د چارواکو.
بلې، متاسفانه هغه یو ډېر داسې یو سیستم و چې ډېر لوړ ظرفیت یې درلوده، ډېر کلونه پخوا د امریکا واسطه جوړ شوی و.
تاسو ډاډ څرګند کړ چې اوس تلیفوني خبرې د چارواکو مسؤولې دي، اما اندېښنه اوس هم شته چې ګاونډي هېوادونه خصوصا د پاکستان استخبارات او د ایران استخبارات هڅه کوي چې د افغان چارواکو خبرې واوري، خصوصا د امنیتي ارګانونو.
د خبرو غژنیول یا تعقیبول دوه لارې لري، یو خو هغه قانوني سیستمونه دي چې نصب کېږي، یو غیر قانوني سیستمونه دي. زه چې کومې خبرې کوم په قانوني سیستما باندې خبرې کوم که نه، هغه سیستمونه چې قانون نصب شوي په وطن کې بیا له هغه نه استفاده کېږي، د ځینو مجرمینو یا قاچاقبرانو یا هغه کسان چې ملي امنیت ته زیان رسوي، د هغوی د مکالمو تعقیبول، دې ته قانوني سیستمونه وایي. یو غیر قانونی سیستمونه، به غیر قانونی سیستمونه خو بیا موږ البته مخه نشي نیولای، هیڅ مملکت مخه نشي
نیولای. دا چې مخه نیول کېږي ډېر لوړې ټکنالوژي نه استفاده پکې شوی،
دا سیدي هغه د چې یو څوک کړی شي یو کوچنی سیستم قاچاق د قاچاق په توګه مملکت ته را داخل کړي، او بیا که وغواړي فرضاً زما خبرو واوري راځي د مخابراتو وزارت ته نږدې دلته په یو موټر کې هغه سامانونه ورسره دي، نو کله چې زما مکالمې په هوا کې د موبایل څخه بل ځای ته ځي، هغوی په هوا کې د نسي او هغه زما خبره ته غوږ نیول.
یعنی غیر قانوني توګه اوس هم دا اندېښنه شته چې غږونه اورېدل کېږي غیر قانوني توګه،
هغه عموما محدود وي.
په دې وروستیو کې یو موضوع چې رسنیو ته هم راووتله، د انتخاباتو په اړه. انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق مرخیل سبتی ټلیفوني مکالمې راووتلې، دا چا ریکارډ کړې وې؟
دا خو زموږ په نظر سره عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا پیدا کړي.
تاسو نه تحقیقات غوښتنه نه وه شوې؟ تاسو په دې اړه څه تحقیقات نه دي کړي؟
خو زموږ خو وظیفه نه ده، زموږ وظیفه نه ده. البته دا داسې کله چې داسې موضوع پیښیږي، دا د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې
وڅېړي. تر اوسه هم
دا کار چا کړی؟
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې باید د دې غږ منبع پک داسې چې له کوم ځای ده، اما هغه کومو کسانو چې د غږونو ثبت کړي هغوی منبع نه ورته کوي. فکر نه کوئ چې په یو ډول سره اوس هم ګاونډي استخباراتو کړي، لکه څنګه چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغوی علاقه لري چې د افغان چارواکو خبرې واوري تر څو دغسې لانجې رامنځته کړي؟
کېدای شي، ډېر کېدای شي، لیکن هغه بیا هم وویل چې باید د دوی د عدلي او قضایي ارګانونو وظیفه ده چې دا وڅېړي چې دا معلومات د کوم ځای څخه اخیستل شوي دي، او د څه کوم سیستم څخه استفاده شوې ده چې دا معلومات ثبت شي.
تاسو ورسره مرسته کولی شئ که هغوی تاسو نه غوښتنه وکړي؟
ولې نه،
اما په خپل سر نه څه کوئ تاسو، ځکه چې
دا زموږ وظیفه نه ده.
سنګین صاحب، اوس که یو څه دغه د نصب شوې سپوږمکۍ د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړو، شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان لپاره نصب شوې سپوږمکۍ ساتیاو رسمن خپل فعالیتونه پیل کړل، تر اوسه هم ګټې نه دي محسوسې، او یا هم افغانان شاید په پونه وچ څنګه د وسیلې نه ګټه واخلي؟
لکه څنګه چې تاسو ولیدل، موږ افغان ساتیو رسمن څو مده مخکې افتتاح کړ، اوس فعلا د دغه سپوږمکۍ څخه د افغانستان د تلویزیونونو د نشراتو برخه کې ګټه اخیستل کېږي. فعلا یولس تلویزیونونه د دغه سپوږمکۍ له طریقه نشرات لري. تاسو کړی شئ دغه د زما په دفتر کې فعاله ده، همدا اوس چې نشرات ګوري دا د افغان ساتیو له طریقه تاسو وینئ. او ګټه دا ده چې دا تلویزیونونه چې د افغان ساتیو له طریقه نشرات کوي په افغانستان، شمالي هندوستان، پاکستان، تاجکستان او منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ، په ټولو ملکونو کې دغه تلویزیونونه ډېر یو کوچنی دیش په ذره سره لیدلی شي.
افغانستان کې دننه څنګه په انتن باندې او په دیش باندې لیدل کېږي؟
دیش ته ضرورت دی.
دا دیش په خو ډیر قیمته، او اوس دغه کوم سپوږمکۍ نه چې تلویزیون نشرات لري، د دوی دیشونه څنګه ارزانه دي؟
دلته خود وګټي دی، یو خود دیش خو عموما یو قیمت لري په بازار کې، یو معین قیمت لري، لیکن ګټه دا ده چې په خو زموږ ګران وطنوالو کې غوښتل چې افغاني چینلونه ونیسي، چې دا په مختلفو سپوږمکۍ کې ونو دوی دوه درې مختلفو دیشو ته ضرورت لري. اوس صرف یو دیش ته ضرورت لري، هغه هم ډیر کوچنی دیش دی، شپېته سانتي دیش یا تر هغه هم کوچنی، او دغه بیا تقریبا 2000 څخه تر 3000 افغانۍ پورې د تعلق په دې لري چې څه رقم دیش څوک اخلي.
تاسو ویل چې کله دا سپوږمکۍ نصب شي نو په مرور د زمان یا په راتلونکو کې به د تلویزیونو سیستم هم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي، په دې برخه کې څه پرمختګ شوی؟
موږ د تلویزیونو د ډیجیټل په برخه کې دوه اقدامات کړي دي. یو خو همدا سپوږمکۍ ده چې هغه نشرات چې د دې سپوږمکۍ له طریقه کې دا ډیجیټل دي، لیکن دغه نشرات زیاتر لرو پرتو سیمو دپاره دي، هغو سیمو دپاره دي چې هلته ځمکني سیستمونه موجود نه دي. د ځمکني نشراتو په خاطر د لوی ښارونو نشرات په خاطر موږ په خپل ګران هیواد کې پخوا تاسو ته معلومه ده چې تصمیم ونیوه چې د ډیجیټل تلویزیون د نشراتو شبکه جوړه شي، چې هغه جواز پخوا صادر شوی دی او په کابل کې اوس د ډیجیټل د تلویزیون د نشراتو سیستم آماده دی. زه امیدوار یم چې په راتلونکو یو دوه درې هفتو کې به موږ دا عملا افتتاح کړو.
بیا دا په تلویزیون پورې اړه لري چې کوم تلویزیون غواړي خپل سیستم له انالوګ نه ډیجیټل ته واړوي؟
بله، زه امیدوار یم په تدریج سره ټول تلویزیونونه همدې شبکې ته راشي، ټول نشرات په کابل کې د همدې ډیجیټل تلویزیون له طریقه وشي. د دې سره په څنګ کې په لویو ښارونو کې لکه غزنی، هرات، مزار شریف، قندار، جلال آباد، کندوز کې هم کار ډېر پرمخ تللی دی او فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکو دوه درې میاشتو کې به هلته هم د ډیجیټل تلویزیون نشرات آماده وي.
تاسو د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم سپوږمکۍ ګټوره بللی وه؟
بله،
تر اوسه یې ګټې محسوسې شوې؟
هغه زموږ سره د لرو پرتو سیمو په ارتباطاتو کې یا اړیکو کې دا مفیده تمامېږي، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې زموږ سره په لویو ښارونو کې په نفوسو منطقو کې موږ د نوري فایبر څخه استفاده کوو، لیکن هغه لرې پرتې سیمې چې هلته زموږ نوري فایبر نه ده رسېدلی، نو په هغو سیمو کې بیا کله چې موږ یو د جی ایس ایم یا د 3G یو ټاور نصب کړو، د هغه اړیکې بیا د همدې سپوږمکۍ له طریقه د مرکز سره تامینېږي.
یعنې د موبایل له طریقه به څوک کولی شي انټرنیټ وکاروي؟
بالکل، لیکن اړیکې د هغه سیمې د مرکز سره د سپوږمکۍ
له طریقه وي. تاسو د انټرنیټي خدماتو لپاره سلام مخابرات شرکت افتتاح او د دې خدمات هم اوس اکثر ولایتونو ته رسېدلي دي. د دې کیفیت اول ډیر ښه و، ډېرو خلکو په شوق دا سیم کارتونه اخیستل، حتی مخابراتو وزارت ته به چې راغلی هغه د پلور په څانګه کې بیربار ډېر و. اوس اوس د کیفیت په اړه باندې انتقادونه شته، وایي کیفیت بیرته خرابه شوی.
طبیعي خبره ده، کله چې شروع کېږي د مشتریانو تعداد کم وي نو د خدماتو کیفیت ډېر لوړ وي. په تدریج سره بیا مشتریانو تعداد چې زیاتیږي په کیفیت کې یو څه مشکل راځي. په همدې خاطر افغان ټلیکام په دې وروستیو کې یو نوی قرارداد کړی دی چې تجهیزاتو ته توصیه ورکړي تر څو د سیستم توصیه پیدا کړي او هغه مشتریان چې دې سیستم ته رجوع کړي ده وکړی شي چې هغه لوړ کیفیت چې په شروع کې و موږ هغه لوړ کیفیت ولرو. دلته تاسو ته غواړم چې ووایم چې په دې لنډه موده کې چې د سلام شبکه فعاله شوې ده، تر کوم ځای چې زه معلومات لرم، اوس زیاترینه استفاده خصوصا د انټرنیټ په برخه کې همدا د سلام د شبکې څخه کېږي په ټول افغانستان.
دا یو څه ارزانه دی جناب وزیر صاحب، اما کیفیت تاسو ویل چې کله چې مشتریان زیات شول کیفیت هم ټیټ شو، نو په بدیل لارو چارو؟
بله، خو چې افغان ټلیکوم مسؤلیت لري چې ډیر ژر د شبکې ظرفیت توصیه ورکی، همدا اوس هم کار روان دی.
سلام مخابراتي شرکت به کمې دي نظر نورو خصوصي شرکتونو ته انتقاد دی چې تاسو ولې په نورو خصوصي شرکتونو باندې چې اوس د رقابت زمینه هم ورته برابر شوه؟
افغانستان خو لکه د نورې نړۍ په شان قیمتونه د رقابت په اساس تعیین کیږي کنه؟ په هیڅ ځای د دنیا کې قیمتونه حکومت نه دي مشخص کړي. د ماته خپل وطنوال وایي چې په هند او پاکستان کې باید ډیر ارزانه دي، هلته هم حکومتونو تصمیم نه دی نیولی چې باید څو وي د رقابت په اساس.
اما تاسو ژمنه کړې وه له خلکو سره چې باید راکمیږي په څو کلونو کې؟
موږ باندې په ځای شوي دي. ګوره کنه، همدا چې موږ نن سلام رامنځته کړه، همدا چې سلام په یو ټیټه بیه خلکو ته خدمات عرضه کوي، خو همدا د فشار یو وسیله ده. د همدې له طریقه که زموږ ګران وطنوال غواړي چې د ټیټې بیې ښه خدماتو څخه استفاده وکړي، سلام ته د مراجعه وکړي، همدا په نورو شرکتونو فشار راولي چې نور شرکتونه هم مجبور شي چې خپلې بیې راکښته کړي. او زه تاسو ته وایم چې په 15 کلونو کې، په 10 کلونو کې که تاسو بیې ته وګورئ، بیې ډېر راکښته شوي دي. پخوا خو ټولې بیې 15 افغانۍ په یوه دفعه کې که نه؟
بله.
اوس دغه د سلام بیې د 2.5 افغانۍ نه هم راکښته ده.
نور
شرکتونه هم حداقل 3-3.5 افغانۍ ته راغلي دي که نه؟ لیکن ګوري بللي مکالمې خو د سل افغانۍ څخه اوس راغلي دي، هغوی هم 15 افغانۍ ته. فکر کوم دا ټول د رقابت موضوع ده. ګران هیواد
او تاسو چې رقابت بعد خپل شرکتونه رامنځته کړي
15 شرکتونه لرو لوی شرکتونه لرو د دوی ترمنځ رقابت قوي روان دی به راښته شي دي ګوري مشکلات هم شته زموږ په ګران هیواد ګران وطنوال باید ته هم پام درنه وکړي په وطن کې هم برق نشته ټول مخابراتي سیستمونه په ډیزلي جنراتور باندې چلی شي دا ډیر ګران ته باید ډیر ګران ته ومیش دوم ټول ټاورونه باید ګارد ولري محافظین ولري په نورو دنیا کې داسې نه ده دلته د هر ټاور لاندې موږ 8 نفره 12 نفره 10 نفره
جناب وزیر صاحب هدف هم دا دی چې خصوصي شرکتونه پیسې ډېرې مصرفوي همدا لامل دی چې خدمات هم قیمته وي
په افغانستان کې مصارف لوړ دي د 300 څخه زیات ټاورونه وسوځل ویجار شو
دا هم یو سر کې دی خبرات په بایو باندې
نو د وطن د امنیتي وزه د وطن د نور سکتورونه لکه برق د برق موجودیت دا زموږ په مخابراتي سیستمونو باندې په بایو باندې ډېر تاثیر لري خو بیا زه دا نه وایم چې دا بایو چې اوس دی د امدادي وي زه د دې طرفدار یم چې رقابت نور هم شدید شي او د افغان ټلیکام یا د سلام د شبکې له طریقه چې موږ کوم ګام واخیسته د هغه عمده هدف همدا و چې موږ په شرکتونو باندې خصوصي سکتور شرکتونو باندې فشار راوړو تر څو بایو راشي
د هیله چې د مکالمو بایو راکم شي جناب وزیر صاحب د خبرونې د پای شي بوت رسیدلی غیر قانوني سم کارتونه هم یو سرخوګای دی یو سرخوګای وو خو هم تاسو ویل چې اقدامات د کوي اما اوس هم سم کارتونه د بازار په مخ خرڅيږي
غیر قانوني سم کارتونه نشته ټول سم کارتونه چې په افغانستان کې خرڅيږي ټول رجستر شوی دي متاسفانه موږ مشکلات دي ځنو دکاندارانو سره لرو چې هغه مخکې له مخکې اول یو سم کارت په خپل دکان کې دای ثبتوي دی او چاپ نو بیا هغه بازار ته ځکه وینو تاسو که هر سم کارت په بازار کې پیدا کړئ هغه مشتری راوړي
یعنی هغه خو راجستر وي اما نوم دی بل چاوي
نوم دی بل چاوي دی په غلط
فکر نه کوي چې دا د جرمونو د اختطاف دغه سره مرسته کوي
خو دا یو غیر قانوني کار دی لیکن دا هغه دکانداران چې سم کارتونه خرڅوي متاسفانه هغه دی قانون
فکر نکوی چې دوی سره باید پولیس قانوني چلند وکړي ځکه چې جرمونه اختطاف ته شي افغانستان کې زیات شوی
تاسو معلومه ده چې زموږ د اترای اداره کله کله د پولیس سره یو ځای ځي په بازار کې ګوري چې دا سیم کارت څوک خرڅوي
تر اوسه کوم کسان ته بندیان کړي هم دي
څو ځله دا کار شوی دی نفر نیول شوی دی هغه دکان تړل شوی دی
ډیره مننه کورم آباد زموږ د دې اونۍ د حقیقت اصلي پروګرام همدلته پای ته ورسېدل خپل میلمه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر ښاغلی امیرزی سنگین صاحب څخه ډیره مننه
تشکر
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.